په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دی. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 60% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه بهر له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین نویوال پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 2.5 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډېری لا هم پر ځای دي. په اغېزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی گینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغه وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافعې لپاره له بېلابېلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست. شوره خلاص د اووم ټولګي و اووم لوسته. په تیر څپرکی کې موږ د تخم لرونکو نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې. موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکو نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندی چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفحې څخه تر اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدېږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژن. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفرکی کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفی البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. شا رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البزر نباتات ډېرش پېژنو او هم د مخفي البزر نباتات ډېرش پېژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البزر نباتاتو کې ډېرش څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دی، غوزې یې د مخروط په ډول سره دی، او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي. ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البزر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایي نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچني زراعت دی، چې دغه کوچني زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردیت زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش گردشنده نکی، چی پا داغ سره مثال یا دا باد پا واسطه یا دا نور نباتات پا واسطه داغ گرده ترچشی پر رسیجی و هغا کلوکو او لویو فلسونو تزانسی، چی هغای به کم برخه ده هغای به موانس جنسی حجری دی، چی پا هغا که تخمه وجود لری، چی داغ گرده تر تخمه پر چکل زان ورسی دا هغا داخل زی او هغا تخمه القا کوی، چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي وه زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه څه کیږي، د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البزر یا هم گلرونکی نباتات تا. اوس نو رازو گلرونکی نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډېرښت کوي. گلرونکی نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چښي اوسي پټه اوسي مخفی البزر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسي و تخمې ته ځان رسي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گلرونکی نباتات چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دغه گلرونکی نباتات یا انجیوسپرمز چې دی نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپیریال سره توافق کوي. راځو په گلرونکی نباتاتو کې د ګل جوړښت وایو چې ګل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه موانسه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ګل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البزر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر موانسې برخې پرې ځان رسیږي. او کله چې د هغه سره قاوه کې نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ شوی دی، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دی دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري. او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي، او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدي. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري، او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي. او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیس. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري، چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ شوی دی. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده، چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چشکوي د ځان سره اخلي او د مونثنیسې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده، چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري، چې په دغه کې ګرده چشي کېږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چشي کېږي رسیږي، یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي، د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخې ده، مؤنثه برخې ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناک جوړښت لري، چې کله ګرده غالوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسه په دې باندې مشلي، کله چې هغه حالته وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلېدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل حالته القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنی تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سره ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له: اول سوال، په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل برخې څو دي واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې به ټول جوړ اوسئ. په دې سفر کې کومه د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دوی ځینې چینجیان چې دي، هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي. چې ښه مثالونه د ځمکې چنجي او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چنجي چې دی، هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دوی جوړښت یا پوستکی چې دی، هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دی دغه خاوره سوري کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله، د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي، د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې اوبه اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم. وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی. او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي، هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي، چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي. د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون دا کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغه حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټکو ټولګي دی، حشراتی او زرپشی دی، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه، دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیوانات په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي ګېډې لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنې شکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله ساز ده او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ بتیتا یا لاروا شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنې دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هګۍ چې کله رامنځته هغه کوچنی یې مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سره چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اگزیپوتوکو فایلم دی. اگزیپوتوکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دی غوښه خوړونکي دي یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دی هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې او یو فایلم د کوډتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دی داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دی دوه ډوله وجود لري. یوې چې دی توده وینه لرونکي دي یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شی دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دی دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه کوي یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونه شي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو همدارنګه ځینې سشیدونکي دا خزندګان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندګان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي د هغه په هغه وخت کې خپل ځان دپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راسي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي مواد چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات بل نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دی هغه د وینې تړلی دوران لري یعنې د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه ځینې یې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دې چې د رنگ او اندازې او څیرې له مخې او د بصرخه ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي او د دوی کم جوړښت چې دی، د دوی غړي چې دي د بدن، د هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي؟ ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي، هغه خپل کبان چې دي، هغه خپل په ځان کې څه شي لري؟ برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لېږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي، هغه و اوبو ته څه کوي؟ آزادوي. او زیاتره کبان چې دي، هغه د هګۍ چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنې نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي، هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنم. بېژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بېژامو کبان چې دي، د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې مثالونه موږ د لمپری او هیکفیش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي، دوی شاپرونه هم نه لري. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنه غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درې څلوېښتمې صفحې څخه تر نهه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلم چې دا د وینې اجزاوي چې دي، هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی، تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې هغه تقریبا د 205 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډیر دی چې د وخت په تیریدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 205 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپرا د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاصه، یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده، هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. سره که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویې صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې، چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یادېږي، په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي، دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال هغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چکیږي د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پاتې دي، او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بيدي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکې چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره څه مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری، پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه څه کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کېږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات ښه ډول سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه یې ډېره لازمي ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپله بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنې هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنې ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نشت د درول سره پرته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پرته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدونکي، یعنې دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتۍ د نشلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولی سو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته څه ورکړی دي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دي چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونو ویشل سوي دي، چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي دې لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته شوې. نو د هغه دپاره علاج نه و، مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د یو حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړله، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدله او انسانان کولی د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي دلو د حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدله ډېر ښه فایده و. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي، او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
در ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شوم صفه څخه تر دوه پنځوس صفه پرې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دا وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا ښه تغذیه ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنی په یو وار شری ونیسي که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی شو. واکسین شده هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین شدی دی اول خود شکی اول دن دی داده چه دی انتیجن پنش انتیجن پیجندنه و از مجد بدن سیستم تورکی، یعنی از مجد بدن مافیتی سیستم بندی دا غکم انتیجنون یا جنبی مواد چه دی اوگی ور بندی پیجنی. او بچ دی مثال دا غکم مافیتی سیستم چه دی یا انتیبودیانی چی دی آگوی چی که ایده تا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که یا دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دوی سر مبارزه وکی. آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي، یا مثال د کوم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انتیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره سوې برخه څخه څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بې چې هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ وویل د ار ان ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بیا دی موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار سوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځته راځي، دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخل او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی چې کوي کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شیان چې دي هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي، د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه شي دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تېرو لوستلو کې موږ تاسې پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې اصطلاح چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډېر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل سوي دي، چې یو یې په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دي ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کېږي. ویټامینونه چې دي هغوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري، او دوی په بدن کې په زیاته اندازه نه ذخیره کېږي. او پاتې سو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین ډي او ویټامین کې، چې د دوی موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیري هغه په بدن کې کم سي، د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کېږي او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروري دی چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي یعنی هډوک نرمیږي او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل زړه بدوالي د بندونو او هډوکو خوږ او د ان د نسناستې لامل هم کیدلی سي نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي دغه رقم موږ مختلف ویټامین اے ډی ای کې ار یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري ورپسې راځو اخرنی موضوع په روغتیا او سلامتي باندې د الکولو درملو اغیز دا کوم درمل چې دي هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي مثال ځینې درمل چې دي د درد ضد دي د بکتریا ضد دي د الرجي یا حساسیت ضد دي د اعصابو لپاره ځینې موثر دي دا کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ څه شي کوي د بدن کې څه راولي پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغییر اغیز اچي او تغییر پکې راولي چې دا موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادو درمل چې دی ځینې فرق کوي ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري هیڅ چې دی هغه نه راته کمزوري کوي خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوو مخته یوسو که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او خو هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کې او هاند هغه معتاد مو کې او الکول چې دی هغه مایه چې د نانو وسخه جوړیږي او دوی چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي اخرنی برخه کې پښتنې لري لومړی پښتنه د درمل په څو ډول دي او کوم اغیز موږ پر وجود لري دویمه پښتنه ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي دریمه پښتنه واکسین څه شي او څه ډول دنده سرته رسي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه
د ازادي رادیو لالار ترشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.